السلام علیکم. په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دا یو ساعت خپرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت وی ایران په افغانستان کې له طالبانو سره مالی، سیاسي او پوځي مرستې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې تر اوسه په دې اړه شواهد نه دي ترلاسه کړي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د کورنیو چارو وزارت ټول مامورین او پولیس د دوشنبه له ورځې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو ته له ورتګ منع شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه لري چې په دې هیواد کې د ایران د منفي او تخریبي فعالیتونو رپورټونه تایید کړي. او د هالند او جرمني امنیتي ځواکونه وایي 15 کسان په هالند کې د تروریستي عمل د پلان په شک نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټول مامورین او پولیس د دوشنبه له ورځې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو ته له ورتګ منع شوي دي. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویل شوي چې د کورنیو چارو وزارت هیڅ ملکی یا غیر ملکی مامور نشي کولای چې په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو میلمستیاو او نورو پروګرامونو ته ورشي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې هر مامور او پولیس باید مخکې لدې چې د کوم بهرني هیواد سفارت ته ځي د وزارت مسؤلي برخې ته خبر ورکړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له سرغړوونکو سره به د بهرنیو هیوادونو لپاره د جاسوسۍ د امکان په ګمان چلند کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په رسنیو کې د امنیت په تړاو د ځانګړو معلوماتو او عکسونو پر خپرولو هم بندیز لګولی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه لري چې په دې هیواد کې د ایران د منفي او تخریبي فعالیتونو رپورټونه تایید کړي. د امریکا دفاع وزارت په یو نوي راپور کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته مالی، سیاسي او پوځي مرسته برابروي. د امریکا دفاع وزارت دا خبرې کانګرس ته په یو رپورټ کې کړې دي. تهران مخکې داسې رپورټونه رد کړي دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې کابل او تهران دوستانه روابط لري او د دې اړیکو لا پراختیا ته ژمندي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي رحیمه جامع بیا وویل چې ایران له امریکا سره دښمني په افغانستان کې پاري. هغو سوداګرو چې د کابل په نادر پښتون واټ کې مارکیټونه وسوځېدل له حکومت غوښتنه کړې ده چې له مالی پرته پورونه ورکړي او 25 کاله دی په دې سیمه کې چې د دولت ملکیت دی له دوی کرایه نه اخلي. د افغانستان د حکومت د ریپورت په حواله د نومبر په لومړۍ نیټه ماښام د کابل ښار په دې سیمه کې د اور لګېدو له امله و مارکیټونه او د برقي وسایلو 830 دوکانونه وسوځېدل. د زیانمنو شوو تجارانو او هټېوالو یو پلاوی پرون په ارګ کې له ولسمشر غني سره وکتل. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر یو کمیسیون ته سپارښتنه کړې ده چې په دې سیمه کې رسېدلی زیان معلوم کړي. ښاغلي غني کابل ښاروالۍ ته هم سپارښتنه کړې ده چې په نادر پښتون واټ کې د برقي وسایلو د یو معیاري مارکیټ د جوړېدو طرحه دې برابره کړي. د هالند او جرمني امنیتي ځواکونه وایي 15 کسان په هالند کې د تروریستي عمل د پلان په شک نیولې دي. د هالند پولیسو پرون ویل د روتردم ښار په مختلفو سیمو په چاپو کې 4 مشکوک کسان نیولې دي. د جرمني امنیتي ځواکونو ویلي چې د هالند د پولیسو په غوښتنه په مینس ښار کې هم یو مشکوک کس نیولی دی. د هالند او جرمني امنیتي ځواکونو په اعلامیو کې ویل شوي چې له نیول شویو کسانو څخه تحقیقات دوام لري. په بنگلاديش کې نن خلک د پارلمان د 299 غړو د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې رای ورکوي. راپورونه وایي چې د بنگلاديش اوسنۍ صدر اعظم شیخ حسینه به د دریم ځل لپاره واک ته ورسیږي. نظر پوښتنې ښیي چې د شیخ حسینه ګوند عوامي لیگ به په نننیو انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ وګټي. د بنگلاديش د حکومت مخالف سیاسي ګوند ملي حزب د نن ورځې په انتخاباتو کې له واکمن ګوند سره نږدې سیالي کوي. بنگلاديش 15.5 میلیونه نفوس لري او ویل کیږي چې 100 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. او د روسیې په سایبیریا کې پرون د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او اتلس نور ژوبل دي. د روسیې دولتي خبري آژانس ویلي دي چې دا پیښه د سایبیریا په خانتیمانسی سیمه کې د یو بس او لارې ترمنځ د ټکر له امله شوې ده. روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د یو شمېر ټپیانو نازک وضعیت ته په پام ښایي د دې ترافیکي پیښې د تلفاتو شمېر لوړ شي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورېدو سنو. د دې خبرونې زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو د کابل د نن چاپ ورځپاڼې په کلولو او د غراس د افغانستان په افغانستان کې د ایران د مداخلې په اړه یو رپورټ هم پکې لرو. د امریکا متحده ایالات وی چې ایران په افغانستان کې دوه مخیزه پالیسی پر مخ وړي او له طالبانو سره د وسلو او مالی مرسته کوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې دوی ته تر اوسه داسې شواهد او اسناد په لاس نه دي ورغلي چې په افغانستان کې د ایران دغه ډول اعمال ثابت کړي. په عین حال کې ایران تر دې مخکې داسې رپورټونه رد کړي وو. په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ لري.
د امریکا د دفاع وزارت د رپورټونو پر اساس ویلي چې ایران په افغانستان کې یو شمېر سیاسي کاندیدان تمویلوي. دا خبره د دفاع وزارت په هغه رپورټ کې کړي چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات پیاوړي کول تر نوم لاندې خپور شوی او په دسمبر کې کانګرس ته استول شوی دی. په دې رپورټ کې د روان میلادي کال د جون میاشتې له لومړۍ د نومبر تر پایه په افغانستان کې پرمختګونو ته کتنه شوې ده. د پینټاګون په رپورټ کې ویل شوی چې د افغانستان د پارلمان یو شمېر غړو او امنیتي چارواکو هم داسې رپورټونه ورکړي چې ایران د خپلو ګټو لپاره حتی ځینی سیمه ییزو چارواکو ته رشوت ورکوي، خو په رپورټ کې د چا نوم نه دی اخیستل شوی. کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت په رپورټ کې ویل شوی چې ایران په افغانستان کې د داسې باثباته حکومت پلوي کوي چې د هغوی اهداف خوندي کړي، لکه د داعش د خراسان ډلې مهو کېدل، په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د حضور ختمېدل او د ایران اندېښنو لکه د اوبو ویش او سرحدي امنیت ته ځواب وای. د امریکا د دفاع وزارت په رپورټ کې ویل شوی چې ایران په افغانستان کې دوه اړخي سیاست چلوي، یعنی لیوې خو غواړي چې د افغانستان حکومت په څنګ پوري وساتي او تجارتي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي، ل بل پلوه د طالبانو ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې ایران په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو پر ضد مقابله او د داعش د خراسان ډلې د ځپلو لپاره د وسلوالو طالبانو سیاسي او مالی ملاتړ کړی، هغوی ته یې وسلې او چاودیدونکي مواد ورکړي دي. تهران مخکې داسې رپورټونه رد کړي، خو د دې رپورټ په اړه نظر نه دی څرګند کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدي په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ایران په اړه داسې نتیجې ته نه دي رسیدلي. صبغت الله احمدي وویل موږ لږ تر لږه تر اوسه داسې مسئلې ته نه یو متوجه سوي، داسې نتیجې ته چې ایرانیانو به داسې تخریبي کارونه په افغانستان کې کړي وي نه یو رسیدلي. د ایران اسلامي جمهوري له موږ سره ډېر ښه او نیک روابط لري، خو د هرات په امنیه قومندانۍ کې له تروریزم سره د مبارزې رئیس فضل الرحمن خادم ادعا کړې چې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتونکو ځانګړی ګارد په هغه ولایت کې د امنیت په خرابوالي کې لاس لري. خادم په هرات کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي
80% ترورهایی که در هرات انجام شده است.
په هرات کې د قتلونو، ترورونو او چاودنو په سلو کې تیا پیښې د ایران د سپای پاسداران کلاب او په هرات کې د ایران سرقنصل محمود افخمی تنظیموي او د هغوی استخباراتي ډلې معلومات ورکوي. هغوی هر وګړی چې لخواي چپوي تروروي او په هرات ښار کې امنیت خرابوي. د ازادي راډیو خبريال وایي چې په هرات کې د ایران سرقنصل د دې ادعا په اړه نظر نه دی څرګند کړی. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي رحیمه جامی وایي چې ایران په افغانستان کې له امریکا سره په تقابل کې ده. هغه وایي په دې کې باید شک نه وي چې ایران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره له خپل ټولو زوره کار اخلي. دا وایي د ایران دولت بل خپل ټول توانه کار واخلي چې د امریکا متحده ایالات او ناټو دلته په ګونډو سي. ایران به ټول هڅه وکړي چې امریکا له سیمې مایوسه وزي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي رسنۍ د تهران او طالبانو ترمنځ د خبرو رپورټونه ورکوي. د دې خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د ایران د ملي امنیت د عالی شورا مشر علي شمخاني چې د دسمبر په 16 کابل ته ولاړ د ایران خبری آژانس تسنیم ته ویلي و چې له طالبانو سره خبرې کړي او دا مذاکرې به دوام وکړي. شمخاني تسنیم ته ویلي و چې د افغانستان حکومت ته هم په دې اړه معلومات ورکړي دي. کابل ته د شمخانی د سفر پړه د ارګ په خبر پانه کې ویل شوی و چې هغه ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دواړو هیوادونو پر نړیوال اړیکو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت سولې او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
تاسو زمون حق له ازادي رادیو اوریله اکرام الله اکرام نورو چې د کابل دنن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي.
د کابل دنن ورځ چاپ رسپانو په بیلابیلو موضوعاتو مقاله او تبصری خبرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورسپانې د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو د لومړنۍ پایلو په اړه مقاله خبره کړې او په کلی کړې دي چې په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې خلکو ته د منلو وړ نه دي. په سر مقاله کې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له قوله لیکل شوی چې په روانه اونۍ کې به د پاتې ټولو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي، خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې دغه انتخابات لا هم له ګڼو پښتنو سره مخ دي. د سر مقاله د لیکوال د معلوماتو لمخې چې کمیسون لا تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي، خو درګرده لګیا دي د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي او لمخې هغه کسان بریالي اعلانېږي چې تر نورو یې ډېرې درغلۍ کړي دي. د سرمقالی لیکوال وړاندیز کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دی اوس هم پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي او رای شمیرنه دې ترسره کړي، کنه د ولس لغبرګون سره به مخ شي. وایسا خپلواک ورسپانې په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي دي چې افغان حکومت او امریکایان د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډېدو په سر اختلافات لري. ورسپانې د یوې سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، ټاکل شوی و چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون په رسمي ډول د انتخاباتو ځنډ اعلان کړي، خو د حکومت او بهرنیو مرستندویانو ترمنځ د ځنډ د مودې په سر د اختلاف له امله د اعلان وځنډېد. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې حکومت د دریو میاشتو لپاره د انتخاباتو پر ځنډیدلو راضي شوی، خو بهرنیان لږ تر لږه تر شپږو میاشتو د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کوي. ورسپانې ته سرچینې ویلي چې بهرنیان باور لري چې د انتخاباتو اوسنی کمیسون په ټاکل شوي وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو ظرفیت نه لري، نو ځکه باید دغلته په شپږو میاشتو کې پراخه اصلاحات رامنځته شي. ملیار من خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې د افغانستان د دفاع د نوي وزیر اسدالله خالد د تیرې ورځې څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي حملې به زیاتې شي او دغه ځواکونه به د هیواد د دښمنانو پر وړاندې په بېرحمۍ سره عمل وکړي. ورسپانې د دفاع د وزیر دغه څرګندونو هرکلی کړی او لیکلي دي چې که څه هم په تیره کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې له نرمۍ کار اخیستل شوی، خو لا هم وخت نه دی تیر شوی او باید له فرصتونو ګټه واخیستل شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د اسدالله خالد په مشرۍ باید ملي اردو دا ثابته کړي چې د وطن اصلي بچیان دي او خپل سنگر هیڅ دښمن ته نه پرېږدي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د افغانستان د سولې پاړه په سعودي عربستان کې د جوړیدونکو غونډې پاړه مقاله خبره کړې او لیکلي دي چې د سولې پاړه د جدي غونډې ته د مثبتو پایلو په تمه دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او طالبانو استازي برخه اخلي.
دا ژوند رنگونه
لومړي سر کې کزان راو پیژنې.
زه شریفه نبی د هلمند ولایت د شوزو چارو ریاست د حکومت مدیره.
اغلی نبی، کچری وای چې په ټوله کې په هلمند کې د خزو فعالیت په حقوقي برخه کې او په ټوله کې په ټولنیز برخه کې څه دی؟
مخکې چې په یوه اداره کې موږ یو خورم په ډیر مشکل پیدا کوله، اوس کوګر ځوانان خوند سپه مختلفو اداراتو کې کار کوي، خصوصا په حقوقي بخښنه کې چې موږ د هلمند ولایت کې سرندولان خوند لرو، وکیلای مدافع لرو، مخکې چې نارینه وکیلای مدافع په هلمند ولایت کې نه پیدا کېده، وسه دي شکر دې موږ خوند شزي لرو.
ایتاس کار څنګه دی په هلمند ولایت کې فعالیتونه؟
د هلمند ولایت کې فعالیتونه د شوز نسبت نور وختونو ته او نور بازي ولایتونو ته کوګر ډیر شدي شزي وس فعالیت کولای سي، او د کومې قضایه یا کومې مشکلات شي چې د غوی په وړاندې دي هغه د پاره د رسیدګي د پاره رسیدګي کیږي. اوس
تاسو تنها په لخکرګه خار کې کنه نور ولسوالۍ تم کله نه کله سفر لري؟
بلې، وک د هغه ولسوالۍ چې امن دي، هغه ولسوالۍ مثلا د ګریش کول ولسوالۍ، نادلی او ناوې، دغه ولسوالۍ ته سفرونه هم لرو. زیاتره وخت داسې قضایه چې د لیر ولسوالۍ څخه یا په داسې ولسوالۍ کې چلت امن نشته، بیا موږ شوراګانې لرو. د هغه ولسوالۍ څخه موږ یو خور د شورا د غړي پیسې لرو، دغه ځای مشکلات شی چې بیا تر دې ځای رسیدګي بعض وختونه موږ دغه د طریق څخه کولای شو چې د نور خوند مشکلات حل کو.
څنګه دی هلته د ښځو لوی ستونزې کوم دي؟
د ښځو لوی ستونزې کورنۍ تاوتریخوالی دی چې دغوی په وړاندې دي همیشه که زیاتره وګوره د دوی مشکلات ډېر دي. طلاق، میراث، نفقه او اولو ټکول په بدو کې ورکړه، دغه ستونزې ډېرې د دوی پر وړاندې دي.
هغه سیمو کې چې هلته ناامني ډېره ده، تر ډېره ښځې ځورول کېږي او ټکول کېږي، تاسو څه وایئ؟
خو د هغوی لپاره باید د الله را پیدا شي. مثلا که موږ اوس